بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د مرغومي د میاشتې 15مه او د جمادی الاول د میاشتې دیشمه ده چې د جنوري د میاشتې له 14مې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي د خپلې همکاري اغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. ایزانو، د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد لخوا د موقت ادارې په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به په افغانستان کې د بېوزلیو د زیاتېدو په اړه په کابل کې د مدني ټولنو د رئیس خلیل الله روفي مرکې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به د روغتیا خبرونه واورئ، او په پای کې به خوږې خبرو ترونوان لاندې یوه خپرونه درته وړاندې شي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره به رخصت شو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یا دومره چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. روحانی په ایران کې د بهرني پانګان چونو زیاتوالی د امریکا د فشار د سیاست د مات خوړلو په معنا وباله. د ایران د اقتدار نومې مانوره کې د سمندري کروز توغندیو توغول، او افغانستان ته د هند ملي امنیت سلاکار سفر.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د هیواد په آزادو سیمو کې په بهرني پانګه اچونه کې 15% زیاتوالي ته په اشاره سره ویلي چې دغه مسله د دې ښودنه کوي چې د ایران په وړاندې د امریکا د فشار سیاست له ماتې سره مخ سوی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني د هیواد په آزادو اقتصادي سیمو کې د شپېته بنسټیزو پروژو له پرانستېدو وروسته وویل شمېرنې ښیي چې ایران د یو واردونکي هیواد نه په یو صادرونکي هیواد باندې د بدلېدو په حال کې دی. روحاني په دې باندې په ټینګار سره چې د ایران په اقتصادي وده کې آزاد تجارتي سیمې مهم رول لوبولی سي، وویل له دغو سیمو څخه بهر ته د صادراتو شمیر 138 میلیارد ډالر ته رسېدلی، خو په مقابل لوري کې ایران یوازې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات ترسره کړي. هغه همدارنګه یادونه وکړه چې په تېر یو کال کې د ایران په آزادو اقتصادي سیمو کې په بهرنیو پانګه اچونو کې 15% زیاتوالی راغلی ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د اقتدار نومې پوځي مانورې په وروستیو پړاوونو کې د ایران سمندري ځواکونه د سمندري کروز توغندیو په توغولو سره په اوبو کې خپل هدف وویشتل. د اسناد راپور سره سم په دې پړاو کې بیلابیل سمندري توغندۍ له جنگي بیړیو له ارشیا او همدارنګه د سمندر د غاړې څخه د ایران د پوځ د سمندري ځواکونو له لورې د هند د بحیرې په شمالي سیمو کې وتوغول شول. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د نه نوي اقتدار د مانورې ویان د حمزه علي کاویانی د دې په بیانولو سره چې ایران اوسمهال د کوروس توغندیو په ډګر کې زیاته وړتیا ترلاسه کړې، وویل پوځ اوس د مختلفو مختلفو واټونونو وشتون کې سمندري کروز توغندې په واکې لري. دغه سازمان په سمندري جګړو کې برخلیک ټاکونکي رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه چې دښمنان دې باید پوه شي چې د ایران سمندري حدودو ته تیروتنه د سمندر له غاړې او له جنګي بیړیو څخه د توغول شوي کروز توغندیو سره مخامخ کیږي.
په ایران کې د سیستان او د بلوچستان د سرحدي بازارونو مدیر وویل له دغو بازارونو څخه په تیرو لسو میاشتو کې کابو 950,000 تنه توکي ایران او پاکستان ته صادر شوي دي. په ایران کې د سیستان او د بلوچستان د سرحدي بازارونو مدیر مبین علی میر په تیرو لسو میاشتو کې د ایران له سرحدي بازارونو څخه افغانستان او پاکستان ته د 950,000 تنو صادرات ته په اشاره سره زیاته کړه چې د سیستان او د بلوچستان سرحدي بازارونه د غیر تیلي توکو د صادرولو په طرحه کې تر ټولو زیاته وده کړې او د افغانستان او پاکستان سره په سرحدونو کې له 8 سرحدي بازارونو څخه 1 بازار فعال دي. نوموړي وویل د افغانستان او پاکستان سره په سرحدي بازارونو کې تر ټولو زیات توکي له میرجاوي او کهک بازارونو څخه یادو هیوادونو ته صادر شوي دي. په ایران کې د سیستان او د بلوچستان د سرحدي بازارونو مدیر زیاته کړه د دغه ولایت سرحدي بازارونه د افغانستان سره په سرحد کې له ګمشاد څخه نیولې بیا د پاکستان د ریمدان تر سرحدي سیمو پورې فعالیت کوي او پاکستان ته تر ډېره حده له همدغو بازارونو څخه توکي صادریږي. د ایران په سرحدي ولایتونو کې تر ټولو زیات سرحدي بازارونه په همدغه سیستان او بلوچستان کې فعال دي. دوه سرحدي بازارونه له افغانستان سره او 15 نورې بیا د پاکستان په سرحد کې فعالیت کوي.
نن د افغانستان لپاره له ترکمنستان سره په دریو مهمو د اوسپنې ریل پټلۍ، برېښنا پروژې او نوري فایبر په برخو کې لویې بنسټیزې پروژې پرانستل شوې. د غودریو ګډو پروژو د پرانستې مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال ویل چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ شی او پیاوړی اړیکې شتون لري او د نویو پروژو پیل به دغه اړیکې لا پیاوړی کړي. اشرف غنی له ترکمنستان هیواد سره اړیکې مهمې وبللې او په دې برخه کې د نورو ملګرتیاو غوښتنه وکړه. اشرف غنی همدارنګه زیاته کړه افغان ولس به نږدې راتلونکي کې د نورو داسې پروژو افتتاح هم وویني چې افغانستان د سیمې په څلور لارې بدلوي. دا په حال کې د چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف او د وڅپنې پټلۍ هم پرانستل شوه چې ټول ټال 225 کیلومتره اوږدوالی لري.
ننګرهار کې د حرفوي زده کړو یو ستر مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دې ستر مرکز د پرانیستو په مراسمو کې زموږ خبریال محمد آصف ته وویل د حرفوي زده کړو ستر مرکز د نږدې 40 میلیون افغانیو په لګښت په دوه پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی چې په یو وخت کې د 280 نارینه او ښځینه زده کوونکو د حرفوي زده کړو ترلاسه کولو وړتیا لري. هغه وویل په دې مرکز کې درسي خونې او نورو اړین ملحقات لري چې په لسو بیلابیلو تخنیکي او مسلکي څانګو کې تر ډیره هغه زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي چې زده کړې نیمګړې پاتې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر تینج وویل د دې مرکز د فعالیت په پیل سره به په ختیځه حوزه کې په ځانګړې توګه ننګرهار ولایت کې د مسلکي کارکوونکو شمیر زیات او ورسره به د بیکارۍ کچه راکمه سي.
د افغانستان د مصالحې عالي شورا خبر ورکوي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د افغان دولت مرکچي پلاوي له طالب مرکچیانو سره مجلسونه نه دي کړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون وایي چې په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوي ترمنځ خپلمنځي مجلسونه روان دي او مقابل لوري هم خپلمنځي ناستې لري. د نوموړي په خبره مذاکراتي پلاوي د سولې خبرو هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده. داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د بین الافغاني خبرو اترو د دوهم پړاو مقدماتي ناسته وشوه او تر هغې وروسته بیا دوه ځلې د تماس ډلو ترمنځ ناستې شوي چې دواړو ګروپونو د اجنډا پر یووالي او ترتیب بحثونه کړي دي. د دواړو پلاو غوړي ویلي چې د ګروپونو ترمنځ به ناستې دوام لري تر څو یو واحد اجنډا رامنځته کړي، خو اوس دا خبرې درېدلې دي.
د هندوستان د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال افغانستان ته راغلی او د ولسمشر او د افغان ولسمشر اشرف غنی او خپل سیال حمدالله محب سره کتلی دی. په هغه اعلامیه کې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې خپره شوې ده راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر غنی له اجیت دوال سره له ترهګرې پر ضد د مبارزې او له سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع جوړولو په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ژغېدلی دی. بل لوري ته د هند ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره د همکارۍ د دوام غوښتونکي او دې ته تیار دی چې پر ګډو ګټو خبرو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان سیاسي مشرانو سره د دې هیواد د راتلونکي سیاسي نظام د موقت ادارې د رامنځته کېدو په اړه سلام مشورې کړې چې د افغان ولسمشر مشران جرګې او سیاسي کارپوهانو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي.
د سوریه د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د امریکا داوی په دې خاطر مطرح شوی چې امریکا د نورو تورنولو سره ځان سپینه کړي. د سوریه د رسمي خبري آژانس سانا د راپور سره سم د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې پر ایران باندې د امریکا لخوا لګیدلې تورونه غندلې او ټینګار یې کړی چې د القاعده له ترهګرې ډلې څخه د ایران د ملاتړ په اړه د امریکا ادعاوې دروغ دي او د ایران پر د امریکا د پروپاګاندا او پلر کې مطرح شوی. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې ټول په دې پویږي چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې د امریکا جوړ دي چې په نورو هیوادونو کې د ګډوډیو د رامنځته کولو او د سلطې د لګولو لپاره یې کاروي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی ده دمشق د امریکا د دغو دروغجنو تورونو په وړاندې له ایران څخه ملاتړ او د امریکا د پروپاګاندو غندنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو تر دې مخکې پر ایران باندې د القاعده له ترهګرې د ډلې سره د همکاریو تور لګولی و چې د ایران د اسلامي جمهوریت له توند غبرګون سره مخامخ شو. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ زموږ سیاسي تبصرې ته چې په افغانستان کې د موقت حکومت د خلیلزاد وړاندیز نومیږي. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل ورستي سفر کې سیاسي مشرانو ته د موقت حکومت د طرح وړاندیز وکړ. ګلرحمن قاضي د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس وویل چې زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل ورستي سفر کې د سیاسي شخصیتونو او مشرانو سره په کتنې کې درې طرح مطرح کړی دی. قاضی زیاته کړه لومړی طرح د اوسنی حکومت دوام دی چې طالبانو هم پکې شتون ولري او ورسره ادغام شي. دوهمه طرح دا و چې اوسنی دولت د طالبانو په حکومت اقدام شي او دریمه طرح د یو پراخ بنسټ حکومت موقت حکومت مسله وه. د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس زیاته کړه چې د دغې طرح اوله او دوهمه وړاندیز د افغانستان د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي، خو ځینې سیاسي سیاسي شخصیتونه بیا د خلیلزاد سره په کتنې کې د افغانستان د جنگ جګړو د پای ته رسولو لپاره د موقت حکومت د جوړېدا طرح شاو مناسب ګڼي. د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي وړاندیزې طرحې چې د خندونو څخه د سولې د خبرو اترو د راوتلو د مرستې په پلمې سره مطرح شوې ده، د افغانستان د اساسي قانون او د ملي حاکمیت له اصل سره په تضاد کې دی. د خلیلزاد دوی طرح چې له افغان حکومت سره د طالبانو ادغام او یو ځای کېدل دي له ماهیتي نظره بیخي امکان نه لري. د یو ځایوالي مسله د دې ترڅنګ چې د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ده، په مذاکراتو کې د دواړو خیلو لورو هم د منلو نه ده او هغوی په زغرده د دې وړاندیز سره خپل مخالفت اعلان کړي. طالبان د افغانستان اوسنی حکومت مشروع نه ګڼي. په مقابل لوري کې د افغانستان دولت هم په واک کې طالبانو ته ونډه ورکول د افغانستان د خلکو په رایو او د ټاکنو په مټ ممکن بولي. د افغانستان د دولت له نظره د طالبانو سره په قطر کې روانې خبرې اترې یوازې د جګړې د درولو په موخه ترسره کیږي، او د سولې لپاره جمهوریت د دې هیواد اساسي قانون او د ډیموکراتیک نظام ماهیت باید د لمنځه تلو د خطرې سره مخامخ نشي. په افغانستان کې د عمومي اذهانو او د افغان حکومت له نظره طالبان حکومت ولی ته د ورګډېدو لپاره باید ځان د خلکو د رایو په واک کې کچېږدي، او د اساسي قانون په چوکاټ کې چې د ولسي وفاق په اړه راغلی چلند وکړي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان اعلانوي د افغانستان اساسي قانون نه مني، ځکه چې د هغوی موخه په دې هیواد کې د یو اسلامي نظام رامنځته کول دی، او دوی له ډیموکراسۍ سره هیڅ ډول دلچسپی نه لري.
اوس هم په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه په کابل کې د مدني ټولنو د رئیس خلیل الله رؤوفي مرکې ته غوږ شئ.
سلامونه او نیکې هیلې محترم رؤوفي صاحب. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې په افغانستان کې اقتصادي حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. تېره ورځ د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ څانګې او چا په یو راپور کې ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان د لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. روف صاحب، د دغه راپور سره سم په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو په پرتله په روان کال کې د بېوزلۍ یو شمېر شپږ چنده شوي دي. روف صاحب، کسان په افغانستان کې د کرونا وایرس خپراوی او همدارنګه جګړې د بېوزلۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلي، خو تاسو فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې؟ مهرباني
جناب عبد صاحب، د افغانستان د فقر عامل څو اړخونه لري. یو اړخ یې متاسفانه دا باید په ډېر واضح سره ووایو چې دا د ملي وحدت حکومت، یعنې شپږ کاله مخکې چې جوړ شو، د دغې سره متاسفانه اکثره سختارونه داسې غیر تخصصي شو. مخکې د هغه نه هم داسې مونږ تخصصي کارونه، مقدري کارونه یا ستراتیژیک کارونه نه درلوده په ادارات کې، خو د هغه نه وروسته بیخي دا سختارونه داسې وشو چې فساد هم بیخي ډیر شو، او دا سختارونه هم اکثرا داسې د رقابت په اساس کادرونه ونه ګمرل شو، همداسې د رفاقت او روابط په اساس کادرونه وګمرل شو. همدغې یو عامل دی و، او ادارات دغه بخش کې بې ظرفیته سو، او دوی ونشو کولی چې کار ایجاد کړي یا اقتصاد یا بنیادي کارونه د اقتصاد د پورته کولو لپاره یا د اقتصاد د پرمختګ لپاره افغانستان کې وشي کولی. یو دی عمل و. دویم عمل متاسفانه بیا هم زه په دغه باندې تاکید کوم چې حکومت رهبری ونه توانېده چې د بهرنۍ کومکونه جذب کړي. یو عمل د دې چې بهرنۍ کومک افغانستان کم شوی دی، د حکومت هغه پولیټیکل ول یا د حکومت هغه اراده چې د دې جذبول لپاره یا هغه تعهدونه یا د دوی ښه مدیریت یا ښه حکومتوالي سبب ګرځي چې کومکونه جذب کړي، دې عمل دی چې ډیری حکومت دا عمل اچوي بین المللي نهادونو باندې. متاسفانه دا قضیه نه ده، ځکه چې زه عملا دغه بخش کې ادفکتفنس کې کار کوم، او فنډ رایزنګ کې زه پوهیږم چې ډیری عمل دی چې حکومت ونه توانېده چې کومکونه جذب کړي. دریم بخش چې متاسفانه تیر حکومتونو کې مو خو دغه حکومت کې بیخي ډېر شوی دی دغه شپږ کاله کې، دا فساد دی. د فساد پر وړاندې سیستماتیک مبارزه نه ده سوی، او د فساد پر وړاندې سیاسي لوبې څه روان و یا روان دي، دا یې د دې باعث وګرځېده چې فقر افغانستان کې ډېر شي. څلورم عامل چې اوس هم دوام لري او مخکې دا دوام درلوده، د دې پر ځای چې د افغانستان دولت ایجاد اشتغال کی، دوی تنقیز اشتغال کی، یعنی اکثره کسان چې مخکې وظیفه درلوده دوی بس لمنځه وړي او دی باعث د دې ګرځي چې فقر ډېر شي. او پنځم عامل چې دغه بخش کې متاسفانه حکومت نیمګړی پاتې دی یا نشي کولی چې دغه بخش کې خدمات عرضه کړي، امنیت. د امنیت نشتون فوق العاده فقر باندې تاثیر کوي او تاثیر کړی دی، ځکه اقتصادي سکتور یا نور فعالیتونه چې باعث د ایجاد اشتغال وګرځي او سبب د دې شي چې دلته کار ایجاد شي او فقر له منځه ویسي. دغه عوامل چې یعنی متضرر کوي هغه ناامنی دي، او د امنیت نشتون او د دولت نابود د برنامې باعث د دې ګرځېدلی دی چې ډیری کمپنیان یا شرکتونه چې مخکې فعال و افغانستان کې متاسفانه په زرهاو حتی لسها زره شرکتونه ټولې تلل شوی دي، او حکومت د دې لپاره چې دغه شرکتونو سره کومک وکړي یا د دوی ته زمینه مسایله کې چې فعالیت وکړي یا امنیتي بخش کې نور موضوعات کې ورسره همکاري وکړي. نابود دی برښنا، لکه چې موږ او تاسو د نن سبا ګورو د زموږ تاسو صنعتي شرکتونه چې دي اکثرا فلج دي، باعث دی چې نابود دی برښنا. نور عاملونه هم دي لکه چې حکومت 30% انکشافي بودیجه ادارې عملیاتي ته ورکوي چې هغه هر کې فعالیت لري، نو ډیری شرکتونه نشي کولی چې دغه بودیجې نه چې مخکې وزارتونو ته ورکول او د وزارتونو له ادرس نه بیا دی پروژکت یا قراردادونه کمپنیانو سره کېدل، اوس متاسفانه چې انحصار شوی دی صرف هماغه یو ادارې سره. نو دغه عوامل و چې دولت باعث دي، او دولت متاسفانه چې دغه بخش کې ډیر ناتوان او ضعیف دي. نن سبا خو بیخي وضعیت داسې دي چې فقر حتی د 3 میلیون نام زه فکر کوم چې ډیر دی افغانستان کې فقر. هماغه چې خپله رئیس جمهور هم اظهار وکړه چې 90% حتی د 90% نه هم ډیر خلک زموږ خلک د فقر لاندې ژوند کوي. دا یو واقعیت د افغانستان دی او ډیر دردونکی واقعیت دی. دی بیوازلو سره کومک چې تاسو وګورئ چې د انجوګانو او ملګر ملتونه خصوصا د قرنطین دوره کې چې اکثره کومکونه چې شفاف، یعنی اکثرا چې ډیر حد شفاف دي چې کومکونه شوی دي حقدار خلکو ته رسېدلی دي، دا د انجوګانو له طرفه شوی دي. که تاسو د دولت کومک چې دسترخوان ملي و چې اوس یو بل پروسه هم شروع کړی دی چې دغه کومکونه ورشه یو بې طرف ادرس نه چې دغه باندې تحقیق وشي چې 90% یا 80% هغه کې فساد څه وایي دي. دا د دولت برنامې دی، خصوصا دسترخوان ملي دی یو بل برنامه اوس شروع دی. که د انجوګانو بخش کې وګورئ فساد کچی بیخي ټیټ دی، ځکه چې عام انټرنیشنل د هادونه چې د کومک انجوګانو ته ورکوي ډېر قوي ستراتیژي لري، ډاکومنټونه اخلي د انجوګانو د انجوګانو ستراتیژي برنامه سیستم ټول شایانې ارزیابي کوي، وروسته د هغه نه بیا انجوګانو ته ورکوي. بیا چې انجوګان دا کومک توضیح کوي بیا د هغه نه هم قوي څارنه کیږي، هم داسې یو ستراتیژي په اساس انجوګان توضیح کوي چې هغه کې شفافیت ډېری او فساد پکې شکان وي. یعنی بیا هم زه تاکید کوم چې د انجوګانو کارکردګي خوشبختانه چې لسها چنده د حکومت نه بهتره دی او همیشه کوشش کړی دی چې حق حقدار ته ورسوي. نو متاسفانه چې بیا هم حکومت یو غټ چیلنج جوړ کړی دی انجوګانو ته چې اکثر د انجوګانو په بخش کې مداخله کوي. اکثر انجوګان چې غوښتل چې بین المللي فند راجست کی افغانستان ته، متاسفانه چې حکومت بل خصوص کابینه داسې لایحه و طرز العملونه یې وضع کړی دی چې ډیری انجوګان هم لاسې تللی دی چې دوی مو نه توانیږي چې فند راټول کړي. نو عامل دی فقر دی افغانستان بیا هم زی په پای کې وایم چې موږ نابود دی یو سیستم، یعنی بدترین نوع د حکومت داری چې نن سبا دنیا کې څه وګرځي افغانستان کې حاکم دی، ځکه چې کار چې اهل کار ته باید وسپارل شي متاسفانه نن سبا نه سپارل کیږي. عامل دی فقر زمونږ هیواد کې خلا دی مدیریت دی او خلا دی یو ښه حکومت داری دی. سلامت سی عابد صاحب تورا ما بر.
روختیا مجله گرانو قدر منوریدون کو تاسو ته د سلامونو په وړاندې کول سره وسام ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب
سره تاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د روختیا د مجله یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونه په دې برخه کې به اول د اولټۍ یا د خوا ګرځې د لاملونو او درملونو په اکړه له تاسو سره ژغېږو. هیله ده چې تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
خوږو دوستانو، د هضمې یا معدې ناروغۍ د خوړو د هضم کېده پر پروسې او د خوراکي توکو پر جذبېدو باندې ناوړه اغېزې شیندي. د هضمې ناروغۍ داسې یو پیپ دی چې د لخلې څخه پیلېږي او تر مقعد پورې رسیږي. په همدې خاطر د هضمې د ناروغۍ د بېلابېلو ډولونه لري. په دې خاطر هڅه کوو چې په جلا توګه د هرې ناروغۍ په هکله ستاسو سره معلومات شریک کړو. د روغتیا د خبرونې په دې برخه کې به د خوا ګرځي او یا الټیو په اړه تاسو سره وغږیږو. خوا ګرځي او یا الټی کولی شي د ناروغیو له نښو څخه وبلل شي. الټی هغه حالت رامنځته کیږي کوي چې معده غواړي ځان خالی کړي. په داسې حال کې الټی د معدې د خالی کولو لپاره اجباري عمل دی. که د خوړو تر خوړلو وروسته مو الټه وکړي نو کېدای شي د معدې د زخم له امله وي او یا هم کېدای شي نفسیتي له عمل ولري. که الټه د خوړو اووه یا اته ساعته وروسته وشي نو ممکنه ده د خوړو د خرابوالي او د مسمومیت د رامنځته کېدو له امله وي. د سالمونلا په څیر میکروبونه بدن تر ننوتو وروسته د تکثیر لپاره زیاتې مودې ته ضرورت لري او نښې له ډېرې مودې وروسته ښکاره کیږي. که الټه زیاتې وي چې ناروغ ته ستونزه رامنځته کړي او ناروغ د اتو ساعتونو په موده کې خوراک ونه کړی شي نو باید سملاسي ډاکټر ته مراجعه وشي. په زیاترو موردونو کې الټه د کورنۍ په درملنو سره ښه کېدای شي، خو که ناروغ په سر لکېدلی وي او یا یې په بدن کې عفونت رامنځته شوی وي او سر بداله کیږي نو یې الټه په کورنیو درملو نشي ښه کېدلی او حتما باید ډاکټر ته مراجعه وشي. قدرمنو اوریدونکو، الټی او خوا ګرځې د مزغو له هغې برخې لخوا کنټرولیږي چې په بدن کې د غیر ارادي کردار د کنټرولولو مسؤلیت په غاړه لري.
په حقیقت کې الټی داسې یو غبرګون دی چې له مغزو څخه د سینګالونو د عمله لمسول کیږي. د الټی لمسون کې سیګنال ممکن د بیلابیلو لمسون کو عواملو څخه لکه بوی، څکنه، درد، احساسات، سر په لګرزیدو او نورو بدلونونو څخه اغیزمن شي. اشتها نه درلودل یعنی ډوډۍ خواته نه کیدل، د خوړو مسمومیت، د ځانګړو ویروسونو په مټ عفونت، د خوځښت د عمله نارامۍ لکه په موټر کې د خواګرځي احساس، سر په لګرځېده، په مزغو باندې ضربه، د صفرا د کڅوړې ستونزې، اپانډیس، میګرین یا د سر شدید دردونه، په مغزو کې سرطان، د مغزو عفونت لکه مننجیت او د اپریشن نه مخکې د بیهوشۍ درمل هغه لاملونه دي چې د خواګرځي او الټۍ سبب کیدلی شي. همدارنګه د معدې ستونزې او یا هم د پیلور بندېده چې په ماشومانو کې د خواګرځي سبب کیږي، د عفونت د عمله د معدې وینې کېده، د کولمو بندېده او په بدن کې د زهرجنو موادو شتون هم له هغو لاملونو څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي ناروغ د خواګرځي له احساس سره مخامخ کړي. دې ته مو په پام وي چې په امیندوارو ښځو کې خواګرځي یوه معموله خبره ده. امیندوارې ښځې کله چې سهار له خوبه راکچني، نو کیدای شي د خواګرځي له احساس او یا حتی د الټۍ سره مخامخ شي. همدارنګه ځینې د درد ضد درملې، ځینې انټي بیوټیکونه لکه ایرټرومایسین او کیمیکل درملنه هم د خواګرځي د پیلېدو سبب ګرځېدلی شي.
دوستانو دا ډیره مهمه خبره ده چې پوه شو کوم وخت باید ډاکټر ته مراجعه وکړو. په تیره بیا په ماشومانو کې کله الټیو سره د ماشوم پر نس درد او یا یې تبه درلوده، نو سمناسي ډاکټر ته بوځئ. که د الټیو مو سره سر ګرځېدل وي او یا هم د سر درد لري او ضعف احساسوي، نو ډاکټر ته مراجعه وشي. ډاکټر د ناروغ طبي مخینې ته ګوري او په معایناتو یا ټیسټونو سره د ناروغۍ لامل پیدا کیدلی شي، خو په ځینو موردونو کې ممکنه د ډاکټر د کره تشخیص لپاره بیا ناروغ ته د وینې ټیسټونه تجویز کړي. کله چې د ناروغۍ تشخیص وشي، نو د ناروغۍ له درملو سره الټۍ هم راځي. البته الټۍ هغه وخت خطرناکه کیدی شي چې د ناروغ د بدن اوبه کمې شي او له بلې خوا هغه مایعات ونه څښل شي. خود خواګرځي یا الټیو د سمدلاسه درملنې لپاره هم ځینې داسې درملې لکه ستنی د ژبو لاندې ګولې او یا شربت شته چې ډاکټر کولی شي د ناروغ الټۍ په کنټرول کې کړي. کچېرې ناروغ د یادو نښو پرته د الټیو احساس وکړي او ډاکټر ته له مراجعې به غیر غواړي د معمولي الټیو مخه ونیسي، نو باید په کور کې آرام وکړي او په کافی اندازه اوبه وڅښي. په لومړیو څلور ساعتونو کې ناروغ باید طبیعي او له رنګ پرته مایعات وڅښي، ځکه چې د معدې لپاره یې جذب اسانه دي. په هرو لسو یا پنځلسو دقیقو کې ناروغ باید یو یا دوه اونسه اوبه وڅښي، ځکه چې معده تر دې زیات مایعات نشي جذبولی. ناروغ په لومړنیو څلورشتو یا اتو څلوېښتو ساعتونو کې د هر ډول لبنیاتي محصولاتو له استعمال څخه ډډه وکړي. که په وړو کولمو کې عفونت رامنځته شوی وي، نو ورسره د لبنیاتي موادو د هضم لپاره ضروري انزایمونه د کمښت سره مخامخ کیږي او معده کې پړسوب رامنځته کیږي او ورسره ممکنه ده د ناروغ د الټۍ کولو احساس نور هم زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو په ماشومانو کې د خوا ګرځې د احساس تشخیص ګران کار دی، ځکه چې هغوی نشي ویلای چې خوا ګرځې لري، بلکې کله چې ولټې وکړي نو موږ په پوهیږو. خو په وړو ماشومانو کې ځینې وخت د تی تر رودلو وروسته په لږه اندازه د شیدو بیرته راګرځېده معمولی خبره ده، خو ولټې بیا په پرله پسې توګه وي او خواړه په فشار سره له خولې وځي. خو که دغه حالت د کورني درملو سره سره بیا هم دوام پیدا کړي، ماشوم حتما ډاکټر ته بوزي. د معدې، غوږونو، کولمو، د متیازو، د لارو، د عفونت، الرژي، له حد نه زیات ماشوم ته شیدې ورکول او د پیلوري ټینګېدا په ماشوم کې د اولټۍ سبب ګرځېدلی شي. که د ماشوم په اولټۍ کې وینه موجود وي، که یې پر نس درد وي او یا هم د متیازو پر مهال د درد احساس ولري، همدارنګه که ماشوم په یو ساعت کې تر درې ځلې زیات اولټۍ وکړي، نو باید ډاکټر ته یې بوزي. د اولټۍ تر څنګ تبه او نسناسته ډیره خطرناکه ده او کولی شي د ماشوم ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. په دې حالت کې باید سملاسي نږدې روغتیایي مرکز ته ورسوئ. د دې لپاره چې مو ماشوم له اولټۍ او خواګرځۍ سره مخ نشي، نو هغه ته د خوړو او یا هم د شیدو د ورکولو تر مخه باید لاسونه په پاک اوبو پریمینځئ. همدارنګه د هغه د بازۍ سامانونه هم پریولئ، ځکه چې ماشوم هر یو چیز خولې ته وړي. همدارنګه د خپلو ماشومانو خواړه د زیاتې مودې لپاره په بهر کې مشدئ.
دوستان اوس هم په دې اړه یعنې د الټیو خوابدۍ په باب زموږ ملګري له متخصص ډاکټر ښاغلي ډاکټر صاحب شعیب سره یو مرکه کړي، چې همدې سره زموږ دغه مطلب هم پای ته رسیږي.
ډاکټر صاحب شعیب، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، الټۍ یا خواګرځۍ یو له هغو عامو ستونزو څخه بلل کیږي چې اکثره کسان ورسره مخامخ شوي. خو ډاکټر صاحب دا راته وویست چې موږ څه وخت د الټۍ یا د خوا ګرځۍ له سببه باید ډاکټر ته مراجعه وکړو، او دا چې د عام خوا ګرځۍ یا الټۍ او د خطرناک الټۍ ترمنځ څه توپیر شته موږ ته څه وضاحت راکړي.
السلام علیکم. څنګه تاسو تپوس وکړو د الټۍ او د سر ګرځېدو حوالې سره، نو دا خو ډېر شیزونو سره او ډېر غټ ټاپک دی، ډېر شیزونو سره ریلیټډ وي، خو زه به درته یو څو غټ غټ شیزونه ستاسو ته ووایم. سر ګرځېدل او الټۍ راتلل چې کوم دی، یو خو سر ته انفیکشیس ډیزیز وشي، د وایرس د وجې سه بیماری ولګي، هغې کمزورتیا وغیره راشي، هغې د وجې کیدی شي، په بدن کې اوبه کمیدل شروع شي، سه بیماری د وجې هغې د وجې کیدی شي، اور ہاضمے خرابی چکم دے آگے سر الٹیا نے رات لی شی، الٹیا نو سر انسان ڈیہائیڈریٹ شی، کمزورتیا ورتوشی، آگے وجم سر گرزی دی شی. بل دا ہو عام روٹین والا خبر دی چ بیماریاں یا بیکٹیریا یا وائرس وغیرہ چک کم بیماریاں نہیں دی آگے سر ادارات لی شی. خود دے نہ علاوہ کا خطرناک سائڈ تمنگا او گورو، نو په سر کې، په دماغو کې چرته کې سر ټیومر وغیرہ جوړ شي، سر رسولې جوړ شي، نو هغه سره هم سر ګرځې دي شي، الټیا نه راتلی شي، یا چرته کې انسان ایکسیډنٹ وکي، سر ولګي شدید، سر کې دنه چې کم دی زخم جوړ شي، دماغو کې چرته وینه لاړ شي، نو هغه د وجه هم انسان ته چې کم دی رولټیان امراتلی شي، سرم ګرځې دی شي، یا یو کس چې کم دی زهر س طریقې سره جسم ته لاړ شي، مطلب اخري سو یا خپل اخري یا سو کور کی، خو کمې دې ته زهر لاړ شي ناغې د وجې مولټیانې جوړې دي شي، واقع د وجې چې کم دې او سری سر ګرځېدل هم کی دي شي، یا اکثر ډېر شدید چوټ چې ورته مونږ وایو جو بلکې دل چې کم دی ناغې د وجې هم دا عمل راتلی شي، او اپریشن کې چې کم دی هم اسپیشلی چې کم دی د غوږونو اپریشن یا د غوږونو څه داسې بیماریانې خطرناکې بیماریانې چې کم دی، نو هغې د وجې هم انسان بیلنس خرابیږي، سرګرځېږي ورسره، الټیانې راځي ورسره. نو دا ما یو څو د وویلې، باقي دا ډېر غټ ټاپک دی، نو انشاءالله چاته بیا نور پروګرامونو کې به در سره انشاءالله بیا ډیسکس کوم.
خواږې خبرې
ډېرو خوږو ملګرو، دا د پاک پروردګار ما محبت علي بنګخته له خپل ملګري ښاغلي محسنی سره د خوږو خبرو د وړاندې کولو توفیق او فرصت په برخه کړی چې یوې لنډې خو له درس او عبرته ډکې کیسې اورېدلو ته مو پام غواړو.
دوستانو، ډیر کلونه وړاندې د یو لیري پراته سین په غاړه یو کب نیونکی له خپلې میرمنې او بچیانو سره ژوند کاوه. کب نیونکی سهار وختي له خپلې جونګړې وته او پس له دې چې یو څو واړه او غټ ماهیان نیول کور ته راستنېده. د کب نیونکي ژوند په همدې توګه تیریده چې په ناڅاپۍ سره یې د ژوند وضعیت بل ډول شو. کب نیونکی له هغه وروسته هر کله له سنده راستنېده سرزوړی و. یوه ورځ یې میرمنې پوښتنه وکړه، ما ته ووایه څه پیښه شوې ده، ولې نور ماهیان نه نیسې لکه چې غواړې د خپلو بچیانو اړتیاو ته بېپامي وکړې؟ کب نیونکي وویل، دا څرنګه خبره ده، زه نه پوهیږم چې ولې په سیند کې ماهیان لږ شوي دي، خو هڅه کوم چې په دې موضوع ځان پوه کړم. د کب نیونکي میرمنې چې یوه ایمانداره ښځه وه وویل، البته تا هیڅ وخت زموږ په هکله بې پامي نه ده کړې، د بندګانو روزي هم د خدای تعالی په لاس کې ده، د څور وزو تنګسي او سختۍ له کبله باید اندېښمن نشو، موږ هم په دې رنځ او کړاو کې صبر کوو. اوس ته د سیند نورو برخو ته لاړ شه، شاید د سیند په دې اړخ کې ماهیان لږ شوي دي.
Thank you.
په بل ورځ کب نیون کې په خپل کشته کې سپور او په دریاب کې ډیر وګرځیده، خو څومره چې هڅه وکړه هیڅ یې ترلاسه نشول. د دریابي مارغانو له آوازونو سره سره یې د خپل سر د پاسه یو شمیر دریابي مارغان ولیدل، نو په زوره یې ورته غږ کړ: ای مارغانو، له مونږه څه غواړئ؟ تاسو زمونږ د روزۍ او رزق مخه نیولې ده، تر څو پورې غواړئ د دغه سیند کبان وخورئ؟ کب نیونکي دا ګمان کاوه چې د کبانو د نشتوالي علت دغه مارغان دي. په همدې وجه یې پریکړه وکړه چې دغه مارغان له هغې سیمې وشړي. له خپلې دغې پریکړې یې خپل یو دوست خبر کړ او ورته یې وویل: یوه موده کیږي چې خالی لاس خپلې جونګړې ته ورګرځم او هیڅ کب نه نیسم. زما په نظر دغه سمندري مارغان د دریاب د کبانو د کمیدو سبب دي. زه غواړم د یوه شمیر په ښکارولو سره دغه مارغان له دغې سیمې وشړم. د کب نیونکي ملګري چې یو عقلمند سړی و ورته وویل: ته تیروتلی یې، آیا دریابي مارغان تر خپلې ګیډې زیات خواړه خوري؟ دغه کار مه کوه، خدای یې نه خوښوي. دغه دریاب خو ډیر ستر او پراخ دی، که وینې چې کار درته سخت شوی نو لاړ شه یوې بلې برخې ته او هلته کبان ونیسه، او څو ورځې صبر وکړه، ښایي ستا کار سم شي. خو کب نیونکي په دې خبرو ته هیڅ غوږ ونه نیوه او له خپلې مېرمنې او بچیانو په پټه یې په یوه چل او پلان سره دریابي مارغان له هغې سیمې وشړل.
د سمندري الوتونکو پتلو سره یو عجیبه چوپتیا په دریاب باندې واکمنه شوه. کب نیونکي خپل سامان آلات چمتو کړل او په بیړۍ کې کیناست. له ځانه سره یې وویل: زما د بدمرغیو دوره تیره شوه، سند آرام او آسمان صاف دی، د سمندري مارغانو پته هم نه لګیږي، وس هر څومره چې وغواړم کبان نیولای شم. یوه ګړۍ تیره شوه خو بیا هم د کبانو پته معلومه نشوه. په دې مهال آسمان تور شو او ورشت لرونکي وریځې راورسېدلې. وریځې شیبه په شیبه له یوې بلې سره یو ځای کېدلې او تیز باد په دریاب باندې والوت او توپان راغی. لږ موده وروسته یوه ستره څپانده څپه رامنځته شوه او د کب نیونکي بیړۍ یې نسکوره کړه، خو هغه له دغه طوفانه روغ راووت.
کله چې کب نیونکي خپلې سترګې پرانیستلې او ګیر چاپیره یې وکتل، نو خپله ماته کشته یې ولیدله چې په یوه ګوټ کې لویدلې وه. کله چې خپل حال او وضعیت یې داسې ولیده، نو د خپل زړه له تله یې یو غږ وکړ او په ژړا شو. له څو ورځو له لهندۍ وروسته په پریشانۍ سره خپل کور ته ستون شو او په زړه کې یې وویل: ای خدایه، اوس څه وکړم؟ څومره چې زیات زیار باسم هیڅ لږ ته هیڅ هم نه ترلاسه کوم. کب نیونکی د زیات غم او خپګان له خپکبله ناتوانه شوی و، تر دې حده چې نور نو له خپل کوره هم بهر نه ووته. کله چې دوست ترې خبر شو، نو کتنې ته یې ورغی. کله یې چې د هغه حال او وضعیت ولیده، نو سر یې وښوراوه او ورته ویې ویل: دا د صبر نه کولو او بیړې نتیجه ده، او د هغه ظلم پایله ده چې له هغو سکمندري مارغانو سره دې وکړ. اوس غواړم یو حقیقت درته ووایم، خو اوس راسره شه چې یو ځای لاړ شو. کب نیونکي او ملګری یې په یوه کشتۍ کې سپاره شول او په دریاب کې له یو ساعت سفر کولو وروسته یوې ټاپو ته ورسېدل. کب نیونکي په حیرانتیا سره وکتل چې سمندري مارغان پا په هغه ټاپو کې دیره شوی او له هیڅ مزاحمت پرته له دریابه کبان نیسي او خوري. هوښیار ملګري کب نیونکي ته مخ واړوه او ورته یې وویل، وګوره ای ګرانه، کله چې د دغه مارغان په ظلم سره د خپل کور تر څنګ له اوبو وشړل، هغه د خوړو په لټه دغه ټاپو ته راغلل او اوس په آسانه کبان نیسي. خو ستا خطا او تېروتنه دا وه چې کله د څو ورځو لپاره د کبانو پته ونه لګېدله، نو ناشکري دې وکړه او په بیړنۍ فیصلې سره دې دغه بېګناه مارغان وځورول. په داسې حال کې چې په لږ صبر او کوشش سره دې کولی شول د سیند له یوې بلې برخې خپله اړتیا پوره کړې. دغه ټولې پیښې په دې خاطر یوه وسیله وه چې ته خپل ځان لا ښه وپیژنې او وپوهېږې چې متعال خدای له خپلو هغو بندګانو سره ملګرتیا او مرسته کوي کوم چې د کړاوونو په وړاندې صبر او زغم کوي. خوږو دوستانو، اوس هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د یو ګران معصوم لمسی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له قوله یو روایت درته نقلوو چې فرمایي، څوک چې د ژوندانه د سختیو په وړاندې صبر او زغم ون نه کړي نو ناتوانه پاتې کی.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.